چې بریم د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو د کابل په کوربه توپ د نړیوالې غونډې له پریکړو خبرو. د خبرونه د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه د سولې ولسی حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې واټ دریم غړي ته وسپاري. په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغان کډوال مړه شوي او د روغتیا نړیوال سازمان له کووېډ 19 ناروغۍ سره د خپلې مبارزې د ارزونې غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل: د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان دې دریم غړو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه کړي او د سولې لپاره کار وکړي. د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې په ننګه د هممهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له ټولو شکیلو خواوو غواړو چې جګړه ودروي. د دې حرکت یو مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو پر توافق وکړه دا څنګه شونه ده چې دوه ډلو د شل کال سره وژلي او خپل د سره راشي او سره کشي دي. اوس ضرورت دی چې طالبان هم حکومت هم یوې درېیمې ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس له منځه را جوړه شي او د ملل متحد استازي هم پکې وي چې دوی د دواړو ترمنځ مینځګیري او منځګړیتوب وکړي.
شاغلي خیبر زیاته کړه د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې که د سولې خبرې هر څومره اوږدې شي ستونزه نشته، ځکه چې ولس به له مرژوبلو او مصیبتونو خلاص وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اومه نیټه وشوه له اویا تر اتیا تنه مړه شوي دي. د ترکیې د وان شار چارواکو په انقره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه او یوازې یې ماڼو ژوندی پاتې شو. په انقره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د دیارلس تنو مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ترکیې په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکړل شوي چې پناه غوښتونکي یې په غیر قانوني ډول یونان یا ایټالیا ته بیول. د جرمني د اوبرګو نزبرګ شار پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیوه. د جرمني رسنۍ وایي یو افغان چې و دېرش کلن د خپل میرمن په چړو وهلې او وژلې ده. د ده میرمن هم افغانه ده. د پولیسو په وینا دغه افغان چې نوم یې پټ ساتل شوی په بس کې د دوو سپرلیو او د خپلو لسو ماشومانو په مخ کې خپل میرمن وژلې ده. پولیس وایي چې هغه له پیښې وروسته وتښتید خو د موندلو لپاره یې له هلیکوپتر څخه کار واخیست تر دې چې د شار په لمنه کې یې ونیوه. نامعلومو وسلوالو د تورغونډۍ ګمرک امنیتي مسؤول ووشه. په هرات ولایت کې وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل نامعلومو وسلوالو پرون ناوخته د هرات تورغونډۍ پر لور لویه لار د تورغونډۍ ګمرک د امنیتي ټولۍ پر مسؤول میرویس حمله وکړه. هغه یې ووژه او د نوموړي درې ساتونکي وتښتول. د ترکیې چارواکو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د نړۍ او بخشی دا خبر به وروسته په تفصیل درکړم چې مسابقه ځنډول شوې دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه یې کړې چې د کورونا ویروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه دي یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. د دې ادارې رئیس تیډیروس ادانوم ګبریوسس په دې اړه پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
Member states also agreed that WHO should initiate
د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو هم موافقه کړې چې دا اداره باید د کووېډ 19 په وړاندې خپل جواب د زده کړو درسونو هر اړخیز او خپلواک ارزونه پیل کړي. دا د ځان په اړه د فکر کولو وخت دی څو نړۍ ته چې په هغه کې ژوند کوو وګورو او د انسانانو د ژوند ژغورلو او د دې اخیستنې ناروغۍ د کنټرولولو لپاره په ګډه لارې چارې ومومو او خپل همکاري زیاته کړو. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا د وتلو په باب د ترامپ د حکومت د پریکړې دفاع وکړه. د وویل د ملګرو ملتو دا اداره د خپل اصلي ماموریت په ترسره کولو کې پاتې راغلې ده. پومپیو پرون خبریالانو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان وخت په وخت بیا بیا ښودلې چې له هغو نیمګړتیاو زیانمن شوی چې د خپل ماموریت بشپړولو ته نه پرېږدي او دا د نړۍ لپاره یو خبرداری دی. د امریکا حکومت د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته خبر ورکړ چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان په یو کال کې په دې خاطر بوسي چې د کورونا وبا په وړاندې د دې سازمان پر اقداماتو غوسه ده. د ترکی چارواکو د کرونا ویروس ته خبرېدو لکبل د نړۍ د کوچیانو مسابقه یو کال وځنډولې. ټاکل شوی و چې دا سیالۍ د سش کال په مني کې د ترکیې په بورسا ښار کې وشي. په ترکیه کې د کوچیانیو لوبو د نړیوال فدراسیون رئیس بلال اردوغان پرون وویل دا پریکړه د ترکیې د بهرنیو چارو، ځوانانو او سپورت او همداراز د روغتیا د وزارت په مشوره د دې لپاره وشوه چې د کرونا ویروس ته پیښو مخه ونیول شي. د نړۍ د کوچیانو مسابقې لومړی پلا په 2014 کال کې په قرغزستان کې پیل شوې. په کوچیانۍ مسابقو کې آس غاسته، څانګه، غشي ویشتل، خوانیول او یو شمېر نورې لوبې شامل دي. په دې سیالیو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترڅنګ افغانستان، منګولیا، فلیپین، ترکیه، روسیه او حتی د امریکا لوبډلې او لوبغاړي ګډون کوي. دا خبرونه اوس اجر ډوپ منسنی سپه دول شپژنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې مو د سولې په اړه د نړیوالې غونډې له پریکړو خبره وو او په خبرونه کې مو په دې اړه د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده ترڅو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري.
په یوه تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړو چې طالبان به په راتلونکي کې په یوه سیاسي حرکت بدل شي.
سیاسي مشروطه او پیدا کولای شي چې هغه موافقه چې امریکایانو سره کړې ده په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسي.
له هلمند به د پولې د کار په اړه واوري.
تر تاریخو ډېره ګټه هم کوي، تر تاریخو ډېر کښت هم ډېر دی. تاریخ په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښت کېږي، دس دوه کښته کېږي.
د کور کلی په پروګرام کې د سلام مشورې مسله څېړو.
مارکیټ کې مې دوکان مې واخیستو، کور سره مشوره مې نیمې کړي، لږ تاوان مې.
د ښځو پروګرام نیمه نړۍ کې مو د ښځو د کار موضوع راخیستې.
پنځه کاله کېږي چې زه خپل خیاطي کوم او نغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم.
افغانستان په تیر یو اونۍ کې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت را بللې و وویل د داسې سولې غوښتونکی دی چې افغانستان په شا لاړ نه شي، بلکې د تیرو نږدې دوو لسیزو بریاوې خوندي پاتې شي. د کنفرانس برخوالو په طالبانو غږ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د چارو کتونکو دا غونډې د سولې د پروسې د مالکیت د خپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولي. اسمت چاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د داسې سولې غوښتونکی دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 19 کلونو بریاوې خوندي کړي. ښاغلی غنی دا خبرې پرون پنجشنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کنفرانس کې وکړې. په دې کنفرانس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم، د ملکي مرشوبلو د پای ته رسېدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان ښځو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم څرګنده نه ده چې د نږدې 600 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف حل شوی او که نه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلی چې د خپلو شاوخوا 600 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشي کېدو لیست وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلي چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کنفرانس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وویل همدانون د طالبانو په حملو کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ، خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. ښاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړۍ خبره د اوربند په اړه وي.
initial agendas, including ceasefire.
په لورنۍ ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دواړو خواو ترمنځ پرې اختلاف شته، لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایدیالوژي د اسلامي امارت. په دې به په موازي ډول خبرې کیږي. همداراز به په انتخاباتو، د ښځو، ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو، د خلکو پر ازادیو او د تیرو 19 کلونو پر بریاو به د یو بل تر څنګ خبرې
کیږي.
کابل د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس برخوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه. د سه شنبه په ورځ له لرې د ستراتیژیکو خبرو اترو په درېیم کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاوه. د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یاروی د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی و او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر دا پروسه په خپل لاس کې اخیستی و. خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یوه نسبتا بریالۍ هڅه وه.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي. او بین افغاني مذاکرات هم ژر پیل کیږي، ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی. اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین افغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري، ځکه د طالبانو او باقي افغانانو ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دې موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي، خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي.
په کابل کې د نږدې 40 هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو په پرونی غونډه کې له طالبانو د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې او د بین الافغاني خبرو د پیل له هڅو وروسته دا پوښتنه کیږي چې آیا طالبان د دې ډلې د جوړښت له پیله چې تر ډیره د یوه پوځي جریان په توګه پاتې شوي په یوه قوي سیاسي حرکت بدلېدای شي؟ دوی به څنګه په یوه سیاسي ماحول کې له بېلابېلو ګوندونو سره ګډ ژوند وکړي او د خلکو له ملاتړه به برخمن شي؟ فریبا ظاهر په دې اړه تحلیلي راپور لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په ترڅ کې چې تمه ده د طالبانو او حکومت د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته پیل سي، د افغانستان د راتلونکي سیاسي ماهیت او په واک کې د بیلابیلو سیاسي جریانونو او ګوندونو د ونډې پر څرنګوالي بحث کیږي. که څه هم د دې خبرو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو ورلمخې د پښتنې مطرح کیږي چې آیا طالبان له یوې پوځي ډلې څخه په یوه سیاسي جریان د بدلېدو ظرفیت لري؟ د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون پروفیسور او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په یو پیاوړي سیاسي ګوند د طالبانو د بدلېدو د څرنګوالي په ځواب کې وویل چې طالبان اوسمهال پوځي ځواک لري او سیاسي مشروعیت به له امریکا سره د موافقې په اړه د خپلو ژمنو په عملي کېدو سره ترلاسه کړي. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
په اوسني شرایطو کې خو طالبان یو نظامي قدرت دی، خپل مشروعیت هم په جنگ باندې متکی کوي، یعنی د جنگ له لارې ځان ته مشروعیت پیدا کوي. مګر سیاسي مشروعیت هغه پیدا کولی شي چې هغه موافقه چې امریکایانو سره کړې ده او په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسیږي او د افغانستان په بدنه کې شامل شي، هغه وخت سیاسي مشروعیت هم پیدا کوي.
ډاکټر جلالي زیاتوي چې طالبان په هغه صورت کې په یو سیاسي ماحول کې فعالیت کولی سي چې د افغانستان له سیاسي، ټولنیزو او کلتوري ارزښتونو سره سازګار سي. نوموړی وایي که څه هم افغان حکومت غواړي طالبان د حزب اسلامي په څیر له دولت سره یو ځای سي، خو شرایط بیل دي. او د ښاغلي جلالي په خبره حزب اسلامي د افغانانو ترمنځ مسله وه، خو د بهرنیانو هڅونه ورسره وه، مګر طالبان د هغې نړیوالې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی د سولې په بهیر کې شاملېږي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې طالبان په یوه سیاسي حزب د بدلېدو وړتیا لري، خو نه داسې ګوند چې په لویدیځو لیبرال ټولنو کې تعریف سوی وي.
د دوی په سیاسي حزب بدلېدو لپاره زه فکر کوم د دوی په خپل منځ کې دا ظرفیتونه او وړتیاوې شته. په دمانه چې دوی د قدرت تجربه لري د څو کالو او همدارنګ د نورو سیاسي مبارزات او پوځي مبارزات او نړیوالو سره د مناسبات له امله دا تجربه لري کولی شي چې نظر استفاده وکړي او یو سیاسي ګوند بدل شي. اما پوښتنه دا ده چې هغه شی چې په لیبرالیزم او اوسنۍ نړۍ کې د هېڅ په نامه مطرح کېږي طالبان په عقیده لري که نه لري.
ښاغلی ستانکزی په یوه ګڼګوندي ماحول کې د طالبانو د کار او تعامل د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې داسې پیاوړي سیاسي ګوندونه نشته چې د بیلګې په توګه مطرح سي او په روانو حالاتو کې خپل اغیزمن رول ښکاره کړي. په همدې حال کې آزاد خبریال او سیاسي کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې طالبان تر ډیره پوځي وړتیا لري او له سیاسي تعاملاتو لرې پاتې شوي دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې شک وښود چې طالبان په اسانۍ وکولای سي په یوه سیاسي قوت بدل سي.
د جګړې ظرفیت پکې ډیر زیات، البته د سیاسي نبوغ او سیاسي تعامل او برخورد نه ډیر لری پاتې شوی دی. لدی عمله زه اوس هم شک کوم چې طالبان به په اساري سره داسې یو قوت جوړ شي چې په یو سیاسي قوت واوړي. دوی اوس هم د فکر کوي چې د دوی ټول واک، اختیار، قوت او اهمیت په دې کې د چدوی سره باید ټوپک وي. کدی ټوپک د لاس ور کوي بیا هرڅ د لاس ور کوي. لدی عمل دوی یو ډول له عدم مسؤلیت او د احساسي کمتری یا د کمبوت کار دی.
شغله یوسف سی وی طالبان لای ور ډیر محروم قشر څخه راپورته سوی دی، نو فکر کوي چې خلک او نړیوال ټولنه یې پر وړاندې ناسم چلند کوي. هغه زیاتوي دا بل وخت مخ کوي چې وی طالبان حتی د یوې کمزورې دیموکراسي په چوکاټ کې د نور ګوندونو ترڅنګ درېدو ته له ذهني اړخه چمتو دي کنه. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې 15 کال واکمنۍ کړې. په دې موده کې که څه هم امنیتي اړخه ترې واحد خلک راضي ښکارېدل، خو ترڅنګ نور مسائل لکه له تعلیم او کار څخه د ښځو او نجونو محرومول او نور ټولنیز محدودیتونه د دې سبب سول چې خلک په یو واټن کې ترې پاتې سي. او په نتیجه کې اوس چې د سولې خبرې نږدې کیږي، همدا مسلې د اندېښنې په توګه راپورته کیږي. طالبان وایي چې اوس د پخوا پرتله ذهنیت بدل شوی دی او حتی دوی په خپل دغه محل ځینې کړنې تیروتنې ګڼي، خو سیاسي کارپوهان دا ژمنې په الفاظو پورې محدودې بولي او وایي د ذهنیت بدلېدل به یوازې په عمل کې ثابتېږي. دغه وضعیت ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې طالبان د یو سیاسي ځواک په توګه مخته سي څومره ولسی ملاتړ به ولري. په دې اړه د کارپوهانو د محتاطانه ځواب په ترڅ کې د افغانستان د سولې چارو یو فعال شفیع اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وروسته له دغه شلکلنې جګړې نه عام خلک دا تمه لري چې کچېته د سولې درسيږي بیرته به دوی یو قوي مرکزی نظام رامنځته کړي، فساد سره به جدي مبارزه کړي، د امنیت په برخه کې چې تر اوسه پورې خلک خاطرات نه لري امنیت به رامنځته کړي. دا غوښتنې دي چې د عام خلک غوښتنې دي او دوی په دې اړه باندې تقریبا ښه سابقه لري. نو د سولې سابقې او دغه یو ضعف چې دوی درلودل چې دوی په تېر حکومت کې ونه سوای کولای چې نړیواله اجماع ځان په رسمیت په غوږ باندې پیژني، نو که دا پلس پوینټ هم په دوی باندې اضافي شي نو کوم چې دی به یو بیساره ولسی ملاتړ ځان سره ولري.
د چارو شنونکو په ټوله کې په دې باور دي چې ک طالبان د تیر واکمنۍ تکرار په ذهن کې ولري نو سیاسي واک تر رسیدل به ممکن نه وي، ځکه هغه کړنې نه د افغانانو او نه د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مونپلی د کوکنارو ځای نیولی شي. په تیره بیا چې همې کرل اسانه دي او همې ګټه شده. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې له هلمند په اړه تفصیلي راپور لرو، خو دمګړی به د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه په یو تحلیلي مطلب کې څرګنده ده. ورځپاڼه د حکومت د یو ویاند هغه وینا راخیستې ده چې وایي افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل په هیله د نورو طالب بندیانو د خوشي کولو پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د خپلو 200 بندیانو اصلاح شوی لست وروسپاره. نیویارک ټایمز یاتوی د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشي کولو پر سر لانجه د افغانستان د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د امریکا په منځګړتوب بین الافغاني خبرې لخند سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې له دواړو خواوو د بندیانو د خوشي کولو بهیر روان و، افغان حکومت ویل چې پاتې بندیان په امنیتي دلایلو نه خوشي کوي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لویدیز متحدان هم د دې کسانو د خوشي کولو مخالف دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د مخکینی لست له رادېدو وروسته طالبانو د خپلو بندیانو نوی لست حکومت ته وسپاره. ښاغلی فیصل ویلي دي چې د بندیانو د خوشي کولو لړۍ به دوام وکړي، خو هغه ټینګار کړی چې بین الافغاني خبرې باید سمدستي پیل شي. طالبانو د حکومت د نوي دریځ په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا ډله به افغان حکومت ته د سپارل شوي نوي لست په اساس خبرو ته چمتو وي که نه. بلې امریکایي ورځپاڼې د هیل هم د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک کېدی د امریکا د کانګرس ځینې غړي افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو د دوام پلویان دي. په مطلب کې راغلی چې متحد ایالات 19 کاله د افغانستان په خونړۍ او ناپایه جګړه کې ښکېل و، خو خپل اصلي ماموریت چې هدف یې د سپتمبر د 11مې له برید کوونکو سره عدالت و ترې هیر شو. د مطلب لیکوال زیاتوي چې اوس د افغانستان ماموریت د امریکا له ملي ګټو سره مستقیم ارتباط نه لري، خو د دې جګړې انساني او مالی بیه په حیرانوونکي ډول لوړه ده. د هیل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي ستایي، خو په عین حال کې د لیز چینی او جیسن کراو په مشرۍ د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجې په لایحه کې د تعدیل غوښتنه کړې. د دې تعدیل له مخې به د هغو پوځیانو شمیر چې باید له افغانستانه ووځي محدود او د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید شي. ورځپاڼه لیکي چې دا وړاندیز تر ډیره د هغو وروستیو راپورونو پر وړاندې چې ګنې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې د کانګرس د غړو غبرګون دی. د هیل د مطلب په پای کې راغلی دی چې دا حل لاره مایوسوونکې ده، ځکه د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او غیر دولتي لوبغاړو په څیر د امریکا مخالفینو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې امریکایي سرتیری په ارزانه بیه ووژني.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا سترې محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مالي اسناد څارنوالۍ ته سپارلې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرانو په منځ کې یوازینی جمهور رئیس دی چې د مالی اسناد کانګرس ته افشا کړي نه دي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا سترې محکمې یو پریکړه اعلان کړه چې د نیویارک څارنوالۍ ته لار هواروي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مالی سوابق وګوري او په عین حال کې د ورته اسنادو د لیدلو لپاره د کانګرس مخه ونیسي. د نهو قاضیانو له لوري دا حکم چې پرون پنجشنبه د امریکا د سترې محکمې له لوري صادر شو، د نیویارک یوې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې د ولسمشر ټرمپ مالیاتي اسناد وبیني، خو د استازو جرګې د تحقیقاتو کمیټه چې کنټرول یې د ډیموکراتانو په لاس کې دی دا اسناد ونه لیدلی شي. د امریکا د سترې محکمې قاضیانو دا پریکړه د دوو مخالفو رایو په وړاندې په اوو موافقو رایو تصویب کړه. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ټولو ولسمشرانو خلاف حاضر شوی نه دی چې خپل مالیاتي اسناد او د خپلو شتمنیو جزئیات کانګرس او نورو مسؤولو ادارو ته وښيي، او اوس سره له دې چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته کاندید دی لا هم نه غواړي چې خپل اسناد څرګند کړي. د امریکا د سترې محکمې پرونی حکم د ښاغلي ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې یو بل بې ساری ګام دی. د امریکا د استازو جرګې کمیټو ډیر په خواله د محاسبه د مؤسسې او د دوو بانکونو د شتمنیو او مالیو په اړه د استادو غوښتنه کړې وه. د نیویارک د منهټن په څارنوالۍ کې یو ډیموکرات څارنوال سایرس وینز هم د مجرمانه تحقیقاتو د یوې برخې په توګه په تیرو لسو کلونو کې د ډونالډ ټرمپ د مالی او مالیاتي اسنادو د ترلاسه کولو او محکمې ته د هغو د سپارلو لپاره د جلب حکمونه صادر کړي دي. د نیویارک د څارنوالۍ تحقیقات په 2013 میلادي کال کې د هغې موضوع له افشا کېدو وروسته څرګند شول چې د لوڅو فلمونو دوو لوبغاړو له ښاغلي ټرمپ سره د جنسي اړیکو پر لرلو د خولې د پټولو لپاره پیسې واخیستې. ولسمشر ټرمپ او سلاکارانو یې دا ډول اړیکې په کلکه رد کړې دي. ډونالډ ټرمپ د استازو جرګې د احضارولو په مخالفت کې استدلال کړی چې دې جرګې د ده د مالیاتي اسنادو د افشا کولو لپاره د قناعت وړ دلایل نه دي وړاندې کړي او د دغو اسنادو څرګندېدا پر دې سربیره چې د ده او د ده د کورنۍ خصوصي حریم به له خطر سره مخامخ کړي، پر خپلو مسؤلیتونو د ده د تمرکز مخه به ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
مانم شاه محمد دی د کندهار ولایت څخه سره فکر سم زه سید حقیز ولسوالی اوسیدونکی یم. زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالی سړک د لس کاله کې اچ پی سی پراختل کیږي خو زموږ د حقیز ولسوالی سړک نه را ډمبروي او پی سی شخصي جوبو تلویزی ډیره مننه.
زه خپله د خوست ولایت د خلبساد سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ دلته ډېر مشکلات لرو، بل موږ خپله دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیک شوي دي. موږ د حکومت ته دغه عرض ده چې موږ ته د نرخونه لږ ټیټ کړي، او بله د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه دیک شوي دي چې مخکې وکندارو باندې فصل روپۍ شای میلوي ده، اوس فصل افغانۍ میلوي. حکومت ته ما دا عرض ده چې موږ ته دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
سمیر خان بارک د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته لیږدم. تیر ورځ د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تیر ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پیښه رامنځته شوله کله چې د مساکله اوسیدونکي وه، هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کلمې انجلۍ واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسؤولو چارواکو څخه مې غوښتنه هم دا ده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه هم دا ده چې په دغه کارونو کې باید مطالعه ولري او داسې کارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی، د خدای در کوره خدای پر لحاظ دا تاسو داسې کارونو ته د پای ټکی کېږدي. السلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په یو تفصیلي راپور کې تاسو دا اوریدل شئ چې مونپلي د کوکنارو ځای نیولې شي. په تیر بیا چې همې کرل آسان دي، همې ګټه شده. په دې اړه له هلمند تفصیلي راپور لرو. د کور کلی په پروګرام کې د سلا مشورې مسله څېړل شوې ده چې مشوره شده کنه ده، او د میرمنو په پروګرام نیمه نړۍ کې دا موضوع په تفصیل څېړل شوې ده چې د ښځو د کار مسله څرنګه ده. په افغانستان کې د جګړو له امله ګڼې میرمنې بی سرپرست پاتې شوې دي، او دوی مجبور دي چې د خپلو ماشومانو لپاره او د ځان لپاره کار وکړي. دا موضوع د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې څېړل شوې ده. خو اوس اسمسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمیده اتله له غزنی پر استولې سمس کې لیکي طالبان د بین الافغاني خبرو د ځنګ لامل دي، او دوی د خپل بام واوره د بل چا په بام چوي. حکمت الله حماد له هلمند لیکي له باباجینه افغان حکومت د خپل وخت تمدید خوړي ځکه چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره خندونه جوړوي. هلمندیار لیکي د سولې د بهیر لغړی غواړم چې ډیر احتیاط په احتیاط کام واخلي. شفیع جان زدران د خوست له نظر شاکوټ لیکي طالبان او حکومت ځانونه له ځانونه من لمن من څخه راکم کړی. حمیده نظری لکلات علی که طالبانو د سیاسی سانسور لاری بین الافغانی خبری لخند سر مخمخ کردی. اتل لزابل علی که طالبان خلق د سپر پتوگه کاروی زک ملکی تلفات را مستکیشه. قاری محمد نبی لنا دلیلی که پنادلی که غلاوی زیاد شدیدی. خپلواک ساپی د لغمان نالشنگلی که ملکی مرجوب له خورا زیاد شویده باید اوربند روشی او جگره و دریشه. یوسف اقبال لخوست دلی که در افغان حکمت اغا پریکره که شاو خوش پرس و بندیان نخوشی که بی ده دی پریکره هر کلی که او اغا باید آزاد نشی ترسو محاکمه شوی نوی. اتبا جاو دیر شتک کشوی لند خبرونه. د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان دې درېمګړو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه کړي او د سولې لپاره کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اوومه په ترکیه کې وشوه له اویا تر اتیا تنه مړه شوي دي. نامعلومو وسلوالو د تورغونډۍ د ګمرک امنیتي مسؤول وواژه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه یې کړې چې د کرونا وایروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه دې یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. په هلمند کې د پلیو کروندګر دا خبره کوي چې کوکنار نه کرو خو حکومت یې ممپلیو ته بازار پیدا کړي. په دې اړه له لشکرګاه الیاس ته یې تفصیلي راپور لري.
د تورجان پلی غټی سوی دی لکه چې تخمې پوچ و. ډېر ځایونه ناغسوي او نه دي شنې سوي. د سرطان یا چنګاښ د میاشتې په دې ګرمه غرمه کې په پټي کې کار کول نه یوازې اسانه نه دي بلکې د ناروغۍ لامل کېدای سي. د نادلي ولسوالۍ د چنجر اوسیدونکی تورجان ستومانه دی او په خولو کې غرق تنده له ورایه پرده د کار زیاتوالی بیانوي. د بیل او کروندې سره د د یاری 15 کاله کېږي.
غټه غټه خو دا ده چې دا کښت مصرف نه لري، مصرف یې ډېر کم دی او بل خبر دا ده چې
تورجان وایي کار ډېر دی او دوی ورته یوازې ځکه نو هره شبه مناسبه ده چې کار وکړي او هم د پلیو ناغه او هغه ځایونه کښېنوي چې نه دي شنه سوي او هم هغه واښه لمځکې وکاري چې د پلیو د کښت لپاره موزیر دي او د ودې باسي.
یو جریب تقریبا دغه دوه رقمه موږ کړو، درې رقمه یې کړو چې یو نوروزي په نامه دی چې هغه عمر ډېر دی. یو داسې مثال دا خو د تریاکي په نامه چې هغه هم ځکه وخت خلاصېږي. درېیمه چې دا هغه د پخلي د غنمو په نامه دی، هغه بیا وروسته خلاصېږي. نو نوروزي تقریبا دوه نیم خرواره حاصل کوي او دغه نور دوم فصل چې دی تقریبا هغه د دوه پر شاوخوا دی. او دغه د غنمو ځکه چې بیا کړو دا نو د یو څه نیولې تر یو نیم او تر څه کم دوه پورې ځان رسوي. تقریبا څلور میاشتې کې دوی خلاصېږي. هغه یو رقم چې دی هغه مخکې نوروزي هغه تقریبا شپږ میاشتې ځان رسوي.
دا یوازې تورجان نه دی چې په خپل ځمکه یې پلی کرلی دی. په نادلي کې که څه هم د پلیو کرل او ښه حاصلات شهرت لري خو بزګران وایي په تیرو دوو کلونو کې د پلیو کرلو ته ډېرو کسانو مخه کړې ده. اسلام الدین د کوکنارو تر کښت دستي وروسته پلی کرلی دی ځکه نو د تورجان تر هغو غټې دي او ډېره ناغه یې هم نه ده کړې. دی وایي نه پوهېږي چې ولې خو په تیرو څو کلونو کې د هغه کروندګرو شمېر ډېر سوی دی چې پلی کړي. اسلام الدین د پلوی د پاره د بازار مندنی غوښتنه کوي.
د تاریاکو کښ خوشې دی بیخي ډېر دی او سړی هم دغونه ډېر دی. د پلوی کښ دی ډېر اسانه کښ دی او اصل هم دغونه ډېر دی. تر تاریاکو ډېره ګټه هم کوي. تر تاریاکو ډېر کښت هم ډېر دی. تاریاک په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښت کېږي، دا دوه کښته کېږي. دوه کښته کېږي چې پخلیانې دي، تاریاکیانې دي، نوروزیانې دي. دغه اوس نوروزي کښت دی، دا پیل نه شته چې ورته ګوري دغه نه ویني. دغه تر هر کښت د مخه رسېږي او په ځین کې من په شپږسو تر اوسو پورې ځان رسوي. خو شپږسو اوسو کالارو پورې ځان رسوي. او تاریخ خو هغه شی دی چې ودې کرله نو باروي پټی چې تر وخت ګڼ ته اوس من په 15,000 په 1,000 روپۍ دي. نو تر دغه دوغن پورې دوغنه پاکته.
د پلیو کروندګر په داسې حال کې د حکومت څخه خپلو حاصلاتو ته د بازار غوښتنه کوي چې حکومت د کلونو راهیسې په کروندګرو پسې ګرځي چې غواړي د کوکنارو پر ځای نور بوټي او دانې وکړي. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لوکو وایي د دوی پلټنې ښیي چې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې د پلویو د کښت سره د بزګرانو علاقه ډېره سوې ده.
تقریبا په 5290 هکتاره مځکه کې د پلویو کرکیله هر کال سرعت نیسي چې حاصلات یې په هکتار 4.5 میتریک ټنه دی چې د ولایت په سطحه حاصلات 2845.5 میتریک ټنه اټکل سوی دی چې شش کال به په هلمند ولایت کې د پلویو حاصلات ولرو. خوشبختانه باید وایو چې د مقامی وزارت په خاص همکاري باندې شش کال د تیلي نباتاتو دپاره هم بودیجه راکول سوې ده ترڅو تیلي نباتات دپاره انجمنونه جوړ کړو او ماشینري ورته خریداري کړو.
ښاغلی الکو ازادي راډیو ته وویل که پوسی چې د پلویو سره د بزګرانو علاقه ډېره سوې ده نو ځانګړي ماشینونه به ورته واخلي چې د پوجۍ کښلو پاکولو او وروسته پروسس دپاره کار کوي. چارواکی وایي د هلمند پلی ډیرې هرات ته ځي او هلته په یو شمیر مغز لرونکو خوړو له دې جملې آیس کریم او بازو کیک او کلچوکی کارول کیږي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند د نادالي ولسوالۍ.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافا او واضح واوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
نیما نړۍ منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو د آرایش سامان امسته
په کور کې زیات تاوتریخوالی م را سره خپل یم کوله او مور یم خویندې یم ټول فامیل یم را سره تاوتریخوالی کولې.
ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک یې د نیستۍ او فقر سره مخ دي. په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري له ګڼ شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي چې کله ناکله دا ډول ښځې د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختې شپې ورځې په نادارۍ کې تیروي. ولې یو شمېر ښځې د ژوند سختۍ ګالي خو کار کولو ته زړه نه ښه کوي؟
کار زده نه یم خورجان، د مجبورۍ باندې دغه دوډې ټولوم.
یوه ښځه کولی شي چې په یوازې ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابره کړي.
15 کاله کېږي زه خپله خیاطي کوم او نغ مصرف خپل مشکلات خپل مخې ته وړم.
دا او دې ته ورته پوښتنې به مو په همدې خپرونه کې سواب شي. دا خبرونه بکمی جبرخیل جوړه کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور له بکمی جبرخیل واورو.
خپل لاسه ګل لاسه دا متل تل په خبرو کې کاروو او کوم کسان چې د نفقې پیدا کولو لپاره زحمت وباسي هغه کسان پرستا یو. په اسلام کې د حلال نفقې پیدا کول عبادت بلل شوی دی او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقې په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره آن په سوالګرۍ لاس پورې کوي چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوېښت کلنه رابعه د ژوند ترخې او نیستمنې ورځې شپې له خپلو نهو اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې تر خیمې لاندې تیروي خو کار کول د ځان له توانه لوړه ګڼي او وایي